السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د دلوی یا سلواغې لمړۍ او د جنوري شلمه نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوي. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire
دای وای موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې ویو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ترامپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي وو چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات دي چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو. د طالبانو حکومت لا د ښاغلي ترامپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغیو او ټپونو په خاطر سا ورکړی دی. د طالبانو حکومت لا د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجې په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړي چې دغه بریدګرو غوښتل د بلوچستان له ژوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیلو ته ورسېدې. د یرغملی آزاد شوی خزی 34 کلنه رومی ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتان براخر دی. د راپورونو له مخې دوی 411 ورځې د حماس ډلې سره یرغمل وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزادو شوو ښځو یوه سخته وحشتناکه دوره تیره کړې ده. د دغو خلاصو شویو یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوي فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د یوې ډلې خلاصون او د اسرائیلو او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یکشنبه اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه برید چې پر غزه هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځي چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لک تر لګه و څلوېښت زره فلسطینیان پکې ووژل شول. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. پاکستان هغه سلګونه افغان کډوال له زندانونو آزاد کړي چې همدا میاشتې نیولي وو.
د دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال وو. پولیسو چې هغه د کورون نوړي وو یا د لارو کوڅو نوړي وو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ نن لوړه کوي. هغه خپلو څرګندونو کې ویلي پر طالبانو به مرستې باندې کړي، خو کارپوهان څه وایي؟
چیرې ترامپ یا د ترامپ اداره طالبان نو په حکومت باندې فشار راوړي، طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، غربي ضد ادرسو ته لاړ شي.
لندن کې د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غونډه شوه.
کزمون کرکټ ټیم دی، کزمون فوټبال دی، کزمون اتلان په اولمپیک کې دی. د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا موکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. وړاندې به واوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ نن دوشنبه لوړ کوي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه رسمي دنده پیلوي. ښاغلی ترامپ په تازه څرګندونو کې سات وړاندې ویلي چې له طالبانو غواړي چې د امریکا د پوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. وړاندې دې موضوع ته راځو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په ځورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفي الله ستانکزی.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 802 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي وو. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان همدا جنوري میاشت نیول شوي وو او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅې روانې دي پاتې 400 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب چې افغان کډوال څنګه نیول شوی وو وویل،
په دې کې اکثریت ډاکومنټري کډوال ول. پولیسو چې هغه د کورون نوړي وو یا د لارو کوڅو نوړي وو، خو چې هلته کم د دوی خپل خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړې و، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړې نو دغه نه پسې صداسي کسانو مو چې دوه دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول، ډاکومنټډ ول، خو هغه پیسې نه ورکړل، د هغه نه پسې هغه ریپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول، هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ریپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښولې وه چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان یې هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري او د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سرې نیول او ځورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي، په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویرې او اندېښنو ډک وو، ځکه پولیسو شپنۍ چاپې وهلي او سلګونه افغان کډوالې ځورولي او په خپل سره توګه نیولي دي. د سازمان په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې نیول شوي کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړي، خو پاکستاني چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 10 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې په ورځ په کراچۍ کې نیول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان هغه سلګونه افغانان بیرته خوشي کړي چې تازه همدا میاشتې نیولي وو. بلورته په همدې پاکستان او ایران کې افغان کډوال او یو شمېر راستانه شوي بیا شکایت کوي چې دوی بد ورځې ګالي او د ملاتړ او لاسنیوي هیڅوک نشته. حدیث پردیس ورسره خبرې کړي.
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماسک رایفانه قرضدار هستیم.
ابوالفضل کاظمی یو له هغه افغان کډوالو دی چې درې کاله وړاندې د کډوالۍ د کیس د مخته وړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو وایي اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلی دی. د پلار مې دواړه پښتورګي له منځه تللي، ما خپله یوه هغه ورته ورکړه. مور مې هم ناروغه ده، ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې درې کاله وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی و، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکارۍ له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
میرمن او بچیان مې په افغانستان کې پاتې دي. دا چې ژمی دی او هوا ډېره سړه ده او موږ په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وې، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبي افتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپناه د نشتوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال یې د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ سره د 6.5 میلیون یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزي آسیا په هیوادونو کې افغان پراغوښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 3,13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې په تېر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هېواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمېر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هېواده ووتل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ډونالډ ټرمپ نن دوشنبه د امریکا د وسلوختم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د لوړې مراسم د سړې هوا په خاطر د کانګرس ودانۍ دننه ترسره کیږي. تفصیل له صفی الله سنګزی اورو.
د لوړې تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانۍ شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمه وه چې مراسم په آزاده فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینی کړي چې له لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورغلي. د دې لري د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې له خپلې ښځې دانا وین سره د لوړې مراسمو د لیدو لپاره راغله، رویټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړې په ورځ د کانګرس ماڼۍ ته څیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خواشینی یو، ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې. د لوړې مراسم د واشنگټن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د ټرمپ د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړې تر مراسمو وروسته به ډونالډ ټرمپ د امریکا د 23 جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اوله ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ په خپل لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې د 2012 کال په جنوري کې د کار په اوله ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. ښاغلي ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اوله ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 11 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمېر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 50% مالیه ولګوي. ټرمپ همدارز ویلي هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې یرغل وروړی وو او له ډلې څخه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالډ ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
و مریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن دوشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو وسلوختم ولسمشر دی او طالبان هم هیله مندي چې د تبلاره هوار شي چې د واشنگټن او کابل اړیکه عادي شي. دا چې دا اړیکه رښتیا هم عادي کېدلی شي او که چیرته ټرمپ پر طالبانو فشار راوړي څه پایله به ولري. احمد شیبر پر دا تحلیلي راپور چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو وروسته په تیرو 2.5 میاشتو کې د افغانانو ترمنځ دا بحثونه تاوده شوي دي چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن په دریځ کې څه بدلون راځي. کله چې د نومبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو، په کابل کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښکاره کړه چې د امریکا نوې اداره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه اوچت کړي. د طالبانو یو شمېر مخالفین بیا هیله مند دي چې ټرمپ د طالبانو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي. د طالبانو مخالفان د شغلې ټرمپ داسې څرګندونو هیله مند کړي دي لکه د جنوري په 1 چې وویل چې ولې باید طالبانو ته په میلیارډونو ډالر ورکړو.
دا د باور وړ نه ده چې په میلیونونو ډالر نه، په میلیارډونو ډالر. څوک اساسا په میلیارډونو ډالر طالبانو او افغانستان ته ورکوي؟ دا کار جو بایدن کوي.
د ټرمپ لدی دریس سره هغه ته ځینې نشتی کسان هم نه سره دي. لدی ډلې د باندینیو چارو وزارت لپاره د ټرمپ نوماند مارکو روپیو پروسه شکل د مارچ په میاشت کې د امریکا سنات یو طرح وړاندې کړه چې په هغه کې غوښتي وو چې تر هغه وخت دی پر افغانستان د امریکا مرستې بندي شي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا پیسې طالبان نه ترلاسه کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر دي چې طالبان له دې پیسو مالیه اخلي. له دې ډلې یو هم په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی. دا سجی راډو ته وویل چې طالبان له دې پیسو 10% مالیه اخلي او بیا دا ډالر په افغانیو بدلوي او مؤسساتو ته ورکوي چې په دې تبادله کې هم ګټه کوي. شاغلی اتمر په ورته وخت کې د امریکا د مرستې د خوارو افغانانو لپاره مهمه بولي.
د دې پیسو بندیدل مستقیم تاثیر په ولس باندې دی. یو خطر هم دا دی چې طالبان که دغه مرستې ترلاسه نه کړي، بیا نو دوی نور منابع لټوي، نور هغه هیوادونه دي ګرچې دا هیوادونه د امریکا په پرتله دومره مرسته نه شي کولی، خو بیا هم طالبان متمایله کوي چې د سیمې نور هیوادونه لکه روسیا او چین، هندوستان یا مثلا ایران ته دوی مخکې او د دوی نه مرستې وغواړي.
د طالبانو مخالفانو ته د ټرمپ بریا دا هیله هم ورکړې ده چې د دوحې پر تړون به بیا خبرې کیږي. دا هیله د زلمی خلیلزاد د اکسپانې دې پیغام ورکړې ده چې وایي دغه تړون دې ته اشاره کوي چې په کابل کې باید حکومت د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې جوړ شي. د ټرمپ اداره کې د ملي امنیت سلاکارې ته غوره شوی مایک والټس له هغو کسانو څخه دی چې له طالبانو سره د دوحې پر شوې هوکړه سختې نیوکې کړې دي. دا تړون زلمی خلیلزاد له 3 میاشتو خبرو اترو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 له ملا برادر سره لاسلیک کړ. نو آیا د ټرمپ اداره به په بشپړ ډول د دوحې د تړون د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي؟ د سیاسي علومو کارپوه او استاد نصر الله ستانکزی وی
چیر ترامپ یا د ترامپ اداره په طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي په یقیني ډول به چې طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، ایران یا نورو غربي ضد ادرسو ته لاړ سي، دا حالت هم په د افغانستان په ګټه نه ده. یعنی په اوسنی حالت کې د افغانستان واکمنان باید قطبندیو ته لاړ نه سي. مطلوبه لاره دا ده چې طالبان موجوده امریکایی حکومت له معینو چینلونو نه مخته راسي او هغه تعهدات یې په نړیواله سطح کړي دي، لکه د بشري حقوقو رعایت، لکه د یو سالمې ادارې رامنځته کول، نړیوالې ټولنې ته یو ځواب ورکوونکی دولت دا باید رامنځته کړي.
د طالبانو پر حکومت د نړیوالې ټولنې یوه سخته نیوکه دا ده چې بشري حقوق په ځانګړي ډول د ښځو حقوق نه رعایتوي. دوی په 2020 کال کې تر واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې په بل کال د ډسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو زده کړې وڅنډولې او په وروستي ګام کې په طبي مؤسساتو کې د نجونو زده کړې بندې کړې. د ښځو د حقونو فعاله او د سیاسي چارو کتونکي زر کمل یار وای چې د افغانستان د بهرني مشروعیت په بانکونو تحریمونه او د افغانستان د پانګې کنګل کېدل هم په مستقیم ډول د نجونو د زده کړو له بندیز سره ارتباط لري. دا هیله منه ده چې د امریکا نوی ولسمشر به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي.
سره له دې چې ترامپ یو ځل دا خبره کړې وه چې د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د امریکې او نورو پرمختللو هیوادونو پالیسۍ د متخصصینو لخوا جوړیږي چې البته د حکومتونو مشران د تطبیق مسؤلیت لري. نو زه فکر نه کوم چې ترامپ د هموشي کولی چې د پالیسۍ جوړونکو د پالیسۍ نه د سرغړونه وکړي.
اغلی ملیار زیاته کړه چې ترامپ د دوحې د تړون د بشپړ پلي کېدو لپاره هڅې ګړندې کړې. د دوحې پر تړون د جو بایدن د اداري چارواکو انتقادونه لرل. د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د ډیموکرات ګوند کاندیدې د بایدن مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د انتخاباتي مناظرې پر مهال پر ترامپ یوه سخته نیوکه د همدې تړون په تړاو وکړه.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو د محل د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په بیرابلو لاندو څپو د لاسرسي ورده او د مخام لښپګو بیا د سهار تر شپګو په منځنۍ 1299 څپو خبرونه لري. د انګلستان په پلازمینه لندن کې پرون یکشنبه د جنوري 15 نیټه د لزګون افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه. ګډونوالو پر کرکټ سربیره د افغانستان د نورو سپورتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ او ویل چې لوبې باید له سیاست لرې وساتل شي. تفصیل له بختیار ساحل اورو.
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د لزګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالي په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینی وسیله وبلله. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړیو د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ غوښتي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې د ښځو او جنو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړ شوې غونډې ګډونوالي او د افغانستان ولسي جرګې پخوانی وکیل شکری بارکزی په خپلو سرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس یوازې په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو او هویت استازولي کوي او نړیوال دی دا یوازینی خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه
تمثيل ده کزمون کرکټ ټیم ده، کزمون فوټبال ده، کزمون اتلان په اولمپیک ده، کزمون تکواندو کاران ده، کزمون فری فایټران ده. هر یو د افغانستان د برخي د خاوري د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره به خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. د ښاغلي غفوري په وینا
اصل هدف زمونږ د پروګرام وو چې موږ خپل ملي منافع څنګه وکړي وساتو، موږ خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیره دي، اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ما جاکټي زمونږ
د یادې غونډې د پریکړې لیک په مادو کې لیکل شوی و چې د برتانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډېر ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړې لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي. دا ولې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د جنوري په 14 نیټه هم د برتانیا د پارلمان مخې ته ګڼ شمېر افغانانو د ولارون په ترڅ کې د دې هیواد د پارلمان په غړي او حکومت غږ وکړ چې د افغان کرکټ د بندیز په موخه پیل کړی کمپاین دی پای ته ورسوي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د نورو لارو مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي فبروري میاشتې 15 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتلانو په جام کې په لومړي ځل برخه واخلي او خپلې ګروپي سیالۍ له انګلستان، سویلي افریقا او استرالیا سره ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سال دی وروره بخیر جوړ تکړه تازه کوخوریم ستړی مزه کوروریم ستړی مزه پدا راډیو کې تیز کار کوي محترمونو. زه د ګیزو ډول سوالی سره د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې د چوار سوای نه دی تیار شوی، 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانان شکی درې ورځې په لګرځولي، څلور ورځې په لګرځولي. د وی سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا حکس دی دغه سوی بالله. خو دغه مجاهدین چې دی ورور ظفر په غواړي بالله خلک ډېر ستړي کړي دي.
سلام د ډبلیو پی انجینرانو مشرانو ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلي څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشرانو ته د ډبلیو پی و مشرانو انجینرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې هات راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیچ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه ژغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه وو د کچکبر په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو سلام وایم. د هلمند د ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلي څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېره میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مو نه دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی، دا کلینیک کې 8 کارکوونکي دي، دا رضاکاران بولي د دغه کلي دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر دغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ شی نه رسېږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستاسو ګټه نشته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکارانو مان غواړي امیر دراستوم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو د ستونزو او د غراز د ازادي رادیو پر خبرولو نظر راکئ. زموږ واتس اپ شمیرو ته زنګ وهئ یا هم پیغامونه پریږدئ. موږ هم ستاسو پیغامونه د خبری مجلو او خبری خبرونه په پای او یا هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه کې درته خبرو. له همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوې. حمید حکیمی راغلی چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي. حکیمی صاحب ستړي مشئ.